په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرۍ مو تاسو ته په دغه یو ساعت خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اورئ. په لومړۍ د مدیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سیټ ته. وزیر اعظم عمران خان په سند او بلوچستان غا کړی چې قبایلی ضلعو ته په نفسي اوارډ کې د 3% حصه د ورکولو وعده پوره کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکاري مند کړنو شناختي کارډونو بلاک کولو په اړه وفاقي حکومت ته وړاندیز کړي او د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار د پیښې مشکوک تن عدالت ته وړاندې شوی. تفصیل: وزیر اعظم عمران خان په سند او بلوچستان صوبو غا کړی چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د پنفسي اوارډ کې د 3% پنګو ورکولو شمنه پوره کړي. پرون د باجوړ قبایلی ضلع په خار کې اوی جلسې دا د وینا پر مهال عمران خان وویل:
یو پریکړه شوې وه چې له قومي مالیاتي کمیشنه به ټولې صوبې 3% برخه قبایلی سیمو ته ورکوي. سند او بلوچستان ته ویل غواړم چې تاسو لا د 3% پنګې ځکه ورکول پکار دي چې قبایلي ولس د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
عمران خان د باجوړ دورې پر مهال د قبایلی ولس ته د صحت اکارډ، د انټرنیټ او موبایل سرویس ته بحاله، د باجوړ د پرمختګ او ځوانانو ته د وړو قرضو ورکولو لپاره د 2 اربو روپو د فنډ ترڅنګ یو شمیر نور اعلانونه هم وکړل. د جنوبی وزیرستان مشران، د سیاسي ګوندونو استازي او لسکونه کسان د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته د لویې جرګې په شکل کې روان شوي دي. په جرګه کې د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم شامل دي. د لویې جرګې مشر ډاکټر ګلالم وزیر نن مشال ریډیو ته وویل:
دا نن چې میر درمی دا پوس په برمل کې شوای د پاره کې چا د میر اطمن وای کوم د کوبل خل پاک یو شاخته ملک شاه هغه سره به ګونا کسون مرشوې دي. میر درمی دا هغه سره همدردی کی دا احتجاج کی دا نن جرګه دا میر د ظلم د یو ټای په خلاف جوړه کړی دو.
د روان کال د فروری میاشتې په 9 نیټه د برمل رخه سیمه کې د عملیاتو په اړه د پکتیکا امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی مخکې مشال ریډیو ته ویلو چې دوی وسلوال په نخه کړی دي، خو افغان حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ویکسینیشن د ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکو نه د انکاري میندو پلرونو د شناختي کارډونو بندولو په اړه وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی. د یادې ادارې صوبایي مشر ډاکټر اکرم شاه بیگا مشال ریډیو ته ویل:
مونږ سره کم ماشوم د بی سی جی لپاره راځي، نو هغه ډیټا به مونږه نادرا ته لیږو او بیا نادرا چې چاته برت سرٹیفیکیټ یا شناختی کارډ ایشو کیږي هغه به د هغه د ویکسینیشن سټیټس ګوري، دا برت سرٹیفیکیټ او دا شناختی کارډ وته ایشو شي کوئی ایشو نشي.
د رواني میاشتې د 25مې نیټې نه په تورخم او چمن پولو د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو کمپین پیلېږي. د خیبر، وزیرستان او باجوړ قبایلی ضلعو ترڅنګ ډېری اسماعیل خان او پېښور د پولیو وایرس د خورېدو په لړ کې اساسي ګرځول شوي دي. په تېرو 3 میاشتو کې ګڼ شمېر کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. د خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې په یو ټول پلازا د مالوډونکو گاډو نه د ټکسونو اخستل کېدو خلاف نن احتجاجن د خیبر درې لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د خیبر په کټکشته سیمه کې د لویو لارو د کمی ادارې نه چې لخوا جوړ شوی ټول پلازا باندې افغانستان ته مالوډونکو گاډو نه مالیه اخستل بیا پیل شوی. دغه ټول پلازا د تیر کال په دسمبر کې جوړ شوی و چې د ځایي ترانسپورټرانو په احتجاج او غوښتنې ټکس اخستل ور باندې بند شوی و. ترانسپورټران دغه ټول پلازا غیر قانوني بولي او وایي د صوبې گورنر ورسره لاس کړو چې د فاټا ترین زمام پس په حکومت تلته تر 5 کلونو لدوی ټکسونه ناخلی، بل خو د نشچې ټیکاداران ادا کوي چې ورته رسمي اجازه ورکړل شوی او یوازې لویو گاډونو دغه ټکسونه ناخلی. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار 2 جمعتونو باندې د ډزو د پیښې پس تر 9 لادرکو پاکستاني وګړو فهرست خپور کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن دغه فهرست خپور کړی دی. نوموړي په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي په نیوزیلند کې د دوی سفارت د نورو معلوماتو د تصدیق لپاره کار کوي. د وزارت لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شو چې پاکستان د کرایسټ چرچ ښار په 2 جمعتونو د ډزو پیښه په سختو ټکو کې غندنه کوي. هغه ته وشکلن آسترالیایی مشکوک تن چې ګمان کېږي تیره ورځې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوه جمعتونو د برید پر مهال 9 کسان وژلي او عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال برنټن ټارنټ ته ارت کړی اچول شوی و او د قیدیانو سپینې جامې اخیستې وې. کله چې د هغه پر ضد تورونه اورول کېدل نو هغه هیڅ رد عمل ونه ښودلو. په هغه باندې په دې ړومبۍ عدالتي اورېدنه کې د یو کس د وژنې تور پورې شوی، خو د عدالت قاضي وویل چې په نورو وژنو به یې هم تورنوي. دغه مشکوک کس د ضمانت لپاره عدالت ته هیڅ درخواست ونه کړو. عدالت حکم وکړ چې د دې مقدمې د بلې اورېدنې پورې چې د اپریل په 15 کېږي ټارنټ په د پولیسو په ولکه کې ساتل کېږي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو پرونی حملې بوسلانه بللي او ویلي دي چې داسې ترهګریز عمل هیڅ جواز نه لري. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د یو منټ خاموشي وه. د امریکا ولسمشر هم په نیوزیلند کې په جماعتونو پرونی حملې وغندلې. ډونلډ ټرمپ په ټویټر لیکلي چې د نیوزیلند له وزیر اعظم سره غږېدلې او ډاډې ورکړې چې امریکا هر ډول مرستې ته تیار ده. د اروپای اتحادیې له لورې هم ورته غبرګون خپور شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستریزانو د کمیټې مشر جوزف ډنفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د نوم نښودو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تر وروستیو خبرو وروسته سره راغونډ شوي. هغه هم دا راز ویلي چې په دغه لوړ رتبه چارواکي د امریکا د دفاع د وزارت په پټه خونه کې سره کېناستل. د دې مجلس نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. او اخیری خبر د پاکستان شل اووریزه سیالو پی ایس ایل درکو. د پاکستان شل اووریزه سیالو فائنل لوبه د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کوټه ګلاډیټرز ترمنځ کېږي. دا میچ په د پېښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیلېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن صبح د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ شپېته پیسې او 104 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 105 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 10 روپۍ لس پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې بعد پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالم ووري د زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم باجوړ مومند ته د سفر په وخت ځنی اعلانونه کړي، خو د سیمې سیاسي مشران وایي د سیمې پرمختیا اعلانونو تنا عملی ګامونو ته اړتیا لري.
دلته ډېر په انتها به روزګاری ده، نو زمونږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به مونږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي، نو هغه مو نه شوله.
د جنوبي وزیرستان د مشرانو یو جرګه نن د افغانستان برمل کې په پوځي عملیاتو کې د وژل شوو د کورونو سره د خواخوږۍ لپاره روانه شوې ده.
دا پوس په بیرمل کې شوای دی، په رخه کې چا دی نیر اطمن ځای کوم دی کو بلخیل پاک یو شاخت ملک شای هغه سره به ګناه کسون مړه شوی دی میر درې می دی هغه سره همدردی کی.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې په وسیلو او په افاقي پنګو کې د صوبې په برخه بحثونه شوې دي. په دغه اړه د اپوزیشن یو مشر اکرم خان دورانه وای
د ټول پاکستان چې جوړ شوی دی دا زمونږ په بجلی باندې جوړ شوی دی. زمونږ 45,000 روپۍ ډیو دی چې د کال باندې نه درکو، او 45,000 روپۍ چې ته په بینک کې هم کې دی دا غي به څومره انټرېست راځي د دې صوبې د خلکو پیسې دي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه سروې او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم غنوم به موضوع تا وزیر اعظم عمران خان ویلی قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د سانتیاو ورکول سره سره بعد صحت انصاف کارت د لاندې خلکو ته د روغتیا اسانتیاوي هم ورکي. پرون په باجوړو مومند کې ولسی غونډه ته د وینا په وخت نو موړي زیاته کړي سیمه کې د پرمختیا د چارو لپاره به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یقیني کوي. بلخوا د اپوزیشن ځینو سیاسي مشرانو ویلي چې دغه سیمه د ایرانونو په ځای عملي ګامونو ته اړتیا لري. نور معلومات په دغه راپور کې. د وزیر اعظم په حیث قبایلی سیمو ته په خپل لومړي سفر کې عمران خان ویلي چې قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د اسانتیاو سره سره به د صحت انصاف کارډ د لاندې د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. پرون د باجوړ په خار کې ولسی غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه قبایلی سیمې به د پرمختیا په لور بوزي او ځوانانو ته به د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. یو پریکړه شوې وه چې له قومي مالیاتي کمیشنه به ټولې صوبې 3% برخه قبایلی سیمو ته ورکوي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په اړه زه ویلی شم ځکه چې دغلته زموږ حکومت دی، خو سندھ او بلوچستان ته ویل غواړم چې تاسو لا د 3% پنګې ځکه ورکول پکار دي چې قبایلي ولس د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په باجوړ کې ځینو سیاسي او ولسی مشرانو د وزیر اعظم په اعلانونو د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم دې د تشو اعلانونو په ځای د خلکو د بنیادي ستونزو د هواري لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او له باجوړه د قومي سملې پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي
دلته ډېره بې انتها بېروزګاري ده. خپل باندې وزیر اعظم صاحب چې کوم دی زمونږ خلکو ته وویل چې زما خواهش دی او زه غواړم چې د انډیا سره تجارت وکم، خو د افسوس خبره دا ده چې کومه زمونږ درینه مطالبه ده چې د افغانستان سره زمونږ تجارت په قانوني طریقې سره دی، نو زمونږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به مونږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي. نو هغه مونږ دریم زمونږ یو میډیکل کالج منظور شوی او په 2013 کې زمونږ توقع دا و چې دغه به مونږ ته کولاو کی، خو بالکل هغه مونږ ته صرف صبر تلقین وکړو او ویل چې بس صبر وکړي.
وزیر اعظم عمران خان د مومندو په مرکز غلنۍ کې قبایلی مشرانو ته په وینا کې وویل چې د مومندو ډیم به جوړوي او سیمه کې به د سیلګرۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي. پر دغه مهال د امنیتي ځواکونو د بدې رویې او په غونډه کې د شرکت د اجازې نه ترلاسه کولو پر ضد د ځایي خبریالانو اتحادیې احتجاج هم وکړ. په دغه اړه د مومندو د خبریالانو د اتحادیې مشر ګل محمد مومند مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعظم راتګ په دغه وجه باندې مختلف سکوټي اهلکار ولاړو او هغه زمونږ کم رشید مومند یونین کم مرګري دي او دغه رنګ مومند پریس کلب کم مرګري دي، نو د هغوی سره سکوټي پوسیز بدتمیزي وکړه. نو یو خوا قبایلي ولس چې څنګه منګورو ټول قبایلي ولس چې متاثره شوی دی، بیا پریس کلبونه چې دي نه زیات متاثره شوي دي. اوبو چې دغه مقامي جرنلستانو یو کس ته هم د وزیر اعظم د راتګ خبر نو ورکړل شوی، یو قسم دغه دوره کې شامل شوی نو.
په غرنۍ کې د چارواکو سره په یو غونډه کې وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره د پنګو د ویش په یقیني کولو زور ورکړ. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو نو وروسته د اصلاحاتو عملي کولو ته کتنه هم وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعلی او ځینو وفاقي وزیرانو په ګډون د پښتونخوا گورنر او کور کمانډر هم برخه واخیسته.
دا مشال ریډیو ده.
نن د جنوبي وزیرستان وزیر و مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لسګونه کسان برمل سیمې ته د لوی جرګې په شکل کې روان شوي دي. په دغه جرګه کې د سیمې منتخب شوي د قومي اسمبلې غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر هم شامل دي. دا جرګه برمل ته د څه لپاره ځي؟ معلومات د سیلاب مسعود نور.
دا جرګه څه د پاره را بلله شوې ده او افغانستان برمل ته ولې ورځي او هلته به د چا سره کښېني ږغېږي؟ د ګرینډ جرګې ستر مشر ډاکټر ګلالم وزیر نه وار وای
دا نن چې میر درېمي دا پوس په برمل کې شوی دی په رخه کې چا د میر اطمنځای کوم دی قبلخیل پاک یو شاخ دی ملک شاید هغې سره بې ګناه کسون مړه شوي دي. میر درېمي د هغې سره همدردي کې دا احتجاج کې په دا کې د میر سره د تیم رسپېته دره شمالي جنوبي پدا کی آر پارٹی کاستا
پجرگا یودا سے سپن جیرا یہاں موجود آئی چدے کم دے قرآن ہے دے بر مل رکھا پسیمے کشے دے پوجی عملیاتو پا دوران کشے سالور کا سون و جلی شوی دی دا سپن جیرا دے دغے پیش حال پدا رنگ بیانوی
نم خونا جان دے دے رکھے دے بر ملے دے مو یود دے تر جائی و رائی پنا میں دو بلا سرخان نا میں دا آمد دے تر جائی و دا بل میں چکی مو آمد دے ور ر جائی و بل میں دے تر بر جائی و
دا دے ہاں یادا وی چھ دے تیرے میاشتے پر نہ ہمیں نے ٹھے دے افغانستان برمل رکھا پسیمہ کشے چکم پوجی عملیات شوی او مارک جوبلا پکشے شوی دا دے افغانستان حکومت دے دغے پیش دے تحقیقات دے پارا یا اول تحقیقاتی کمیشن مقرر کرائی دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پختون ژغورنې غورځنګ پرون په جنوبی وزیرستان کې د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو د وجل شوي مشر ابراهیم ارمان لونی ته د انصاف ورکولو په هدف یو لویه جلسه وکړه. د لورالای اوسیدونکي لونی کورنۍ وایي چې هغه پولیسو وجلی خو پولیس دا تورونه ردوي. پرون په واڼه کې د جلسې لپاره د قبایلي ضلعو پرته د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هم په زرګونو خلک راغلي وو. دوی له حکومت غوښتي چې نور دغلته امن غواړي او د ترهګرۍ نوغې دې وویستل شي. عمر وزیر په دغه اړه معلومات راکوي.
د جنوبی وزیرستان مرکز وانا کې تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې د ځایي ولس یوه لویه غونډه وشوه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون وکړو. غونډه کې د غورځنګ نیولی شوي کسانو او د بلوچستان لورالای سیمې وژل شوي ارمان لوڼی کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه یې کولې. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او سیمې نه د پارلیمان غړی علي وزیر خپله وینا کې وویل سیمه کې نور ظلم زیاتې نشي زغملې.
نن جلسه ده او دلته زموږ ملګري چې عارف سیف الله صابر او عالمزیر مسعود دا غم گرفتار شوی دی. دا غی په حواله سره ده دو هغه د 2004 نه راونی سه 2014 پرې کومه پالیسی وا هغه د خپل جاری ساتلې دي. دې ته دا خواست کوم چې د خپل رویه کې تبدیلی راولي چې کده شي موږ د دې ځای نه دوانه کې د در نه هم اعلان وکړو. سرکار چې تر اوسه پرې زموږ د خلکو سره کومه وعده وکړي هغه تر اوسه پرې وعده پوره نشولا.
د بلوچستان د غونډې تر اغله کاکا شفی ترین وای پښتنو ته دا حق تر لاسه دی چې خپل هر سیمې ته ولاړ شي، د یو بل په غم کې شریک شي، خو د دوی یو بل ته سفر کې خندان جوړ شوی.
موږ مقصد دا دی چې د پښتانه وطن سره موږ د کلاشینکوف کلچر ختم کو او موږ د وطن کې دا څلوېښت کاله کم ناورین کو دا کم جګړې سیمې موږ د دې خلاف یو. موږ خپل بچی خپل وطن د جنگ خلاصو او خپل بچو ته به موږ کلام ورکوته کوو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا قاضی طاهر وای
چې کوم په منځ یو ګیپ د میش د مشرونه نباد روغلی و مولا په وندل مسی او د حاجی مرزا علی خان مسی ته په منځ د دشمنات ټپک ورکړای و. دا کیسه جن ورکا کړی و چې تو سره ورنا یې دیونی که زمن یې دا خوشحالي محسوس کوو چې د مولا په وندل مسی نن فقیر پی په علاقې ګرځي هغه د دل مسی دغه د محبت په نظر کسي.
جنوبی وزیرستان کې په تیرو کالونو کې دولت د غلطه د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي چې دغه سیمې یې اوس د وسلوالو څخه پاکې ګرځولې. دولت یې دعوې کړې چې د جنګ ځپلو دغه سیمو ته به پرمختګ ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په وسیلو او په مرکز کې چې کومې پنګې دي پای کې د صوبې د برخې په اړه باندې تود بحثونه شوي دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په صوبه کې د ضرورت نه زیات بجلی، ګیس او تیل پیدا کیږي، خو اولس بیا هم د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ سره مخ دی. بلخوا بیا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی ویلي چې د بجلی او ګیس محکمې د دوی د حکومت نه مخکې په خساره کې را روانې دي او په هیواد باندې بهرنۍ قرضه هم ده، نو په دې وجه به قوم قرباني ورکوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د بجلی او ګیس په نرخونو کې په زیاتوالي او مرکز ته د صوبې د بقایجاتو په اړه په صوبایي اسمبلی کې د بحث پر مهال د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل بجلی، ګیس او تیل خیبر پختونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوي، ولی وفاقي حکومت نه صوبې ته د وسایلو په بدل کې د خالص منافع پیسې ورکوي او نه په دې صوبه کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه حل کوي. هم په دغه اړه اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
د ټول پاکستان چې جوړ شوی دی دا زمونږ په بجلی باندې جوړ شوی دی. نه بل ورځ اخبار کې راغلی دی زمونږ 45,000 روپۍ ډیو دی چې د کال به نه درکو، او 45,000 روپۍ چې ته په بینک هم کې دی دا هغه به څومره انټرېسټ راځي د دې صوبې د خلکو پیسې دي، هغه هم دوی استعمالوي. دومره خبره دا ده چې آیل اینډ ګیس دی، زه 60% آیل ورکوم، ملک ته ورکوم، 60%، او اوس په دې کې چې کوم ازلا د تیل پیدا کوي هغه سره بین صفر ده، ګیس ورته نه میلاویږي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک اسمبلی ته په خپل وینا کې د بجلی او ګیس د نرخونو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د 4,000 میگاواټونه زیاته بجلی زمونږ صوبه کې پیدا کیږي او زمونږ خپل ضرورت د 1400 میگاواټه پوری دی. د اوبو د لاري د 1 روپۍ نه والا تر 4 روپو پوری د یونټ په حساب دلته ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو مونږ باندې د بجلی زیات لوډ شیډنګ هم کیږي، وولټیج هم ډیر کم وي او بجلی را باندې هم ډیر په ګرانه بیه خرڅوي. او د کله نه چې نوی حکومت راغلی دی نو دوه ځلې د بجلی نرخ نور هم سیوا کړی دی. په مرکز کې د تاریخ انصاف په حکومت د ګرانۍ په لړ کې د نیوکو په ځواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سپه دا ډول د خپل ګوند د حکومت دفاع وکړه او وی ویل زمون هم خواهش ده چې بجلی ارزانه کړو، خو د بجلی محکمه په 2.5 عربه خساره کې روانه ده. هم داسې د ګیس محکمې ته وړاندې حکومتونو 1,450 عربه خساره پریښوده دیده. بیا په ټول هیواد باندې 1,500 عربه روپۍ بهرنۍ قرضه ده. نو که دا قرض او خسارې راکموو نو دې لپاره به ټول قوم قرباني ورکوو. په خیبر پختونخوا کې ولسته د ورپیخو ستونزو په لړ کې د اسمبلی دا تازه غونډه د مخالف ګوندونو په غوښتنه رابلل شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن د مشال خان په مقدمه کې د پاتو سلورو تورونو کسانو د مقدمه د فیصله اوریدنه د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې وځنډول شو. مشال خان په عبدالولي خان پوهنتون کې په 2010 کال کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وو، خو وروسته حکومتي پلټنو وښوده چې هغه بېګنا و. د مشال خان وکیل فضل خان د یادو صدور ملزمانو د کیس په اړه نن د اسرار الله مومن سره خبرې کړې دي. هغه وایي
نن په مشال خان کیس کې فیصله اوریدنه وه د هغه څلورو ملزمانو کوم چې بعد کې نیولې شوي وو، خو نن عدالت دا وینا وکړه چې د فیصله تیار نه ده، هغه ججمنټ پوره شوی نه دی. نو دې دپاره اوس 28 مارچ ته تاریخ وځنډول شو او په 28 تاریخ په عدالت د دې فیصله کوي.
او دغه څلورو کسانو دغه کیس پړه کزمګ اوردونکو تل معلومات ورکړو، دا هم راته و چې تاسو د مشال خان وکیل استی، نو د عدالت دغه پریکړې پړه ستاسو نظر دی؟
دی کې اسد کاټلنګ دی، دی کې عارف کونسلر ولد تورخان، او دی کې یو معیار دی، او دا سه اظهار الله جونی کې تاسو کتل او غمو. دا څلور کسان د مفرورانو دا یو کال تقریبا کم او بیش پټو، یا غینه پس دا گرفتار شو او غینه پس د دې ټرایل شروع شو. تاسو ته یاد وي چې دغه کیس کې تقریبا شپږش کسان خوش کړی وو, عدالت خوش کړی وو, او هغه دپاره هم مونږ اپیل کړی دی په های کورټ کې چې هغه د سزا شي. داسې پنځه نور ملزمانو چې چاته مجموعي طور باندې څلور کاله تیر سزا ملو شوې وه هغه هم مونږ اپیل کړی دی چې هغه سزا دی هم زیاته کی, او پنځه کسانو ته عمر کې سزا ملو شوې ده او یو کس ته د پنځه سزا ملو شوې ده. نو زمونږ اپیلونه په پېښور های کورټ کې هم پینډینګ پراته دي چې د ټولو ملزمانو ته د سخت نه سخت سزا کوم چې مونږه کیپیټل پنیشمنت غوښته ده لکه سزا موت مونږ غوښتو, ځکه چې دا یو اجتماعي عمل و د دې ټولو په سازش د دې ټولو په شرکت سره مشال خان شهید کړی شوی و. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې په ملک کې د حکومت ریټ بحال شي, او دې سره سره د پاکستان د عدالتي نظام د پاکستان د عوام مخ هم روښانه شي نورې دنیا ته. نو دغه ضروري و چې دې ته د سخت نه سخت سزا ورکړي.
فضل خان مومند جی چې خبرې کولې سره عالم مومند سره, او رازو یو بل راپور ته د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر او ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف چارواکو ویلي دي چې د مارچ د 25مې نبا په تورخم دروازه کې د هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګوزن ویکسین ورکوي, دغه د پاره یو ځانګړی کمپاین چلول غواړي. په دغه اړه فرحات شینواری معلومات راکوي.
جمع پورز د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مارچ 25مې نه به په تورخم دروازه کې هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګوزن نه د بچ کېدو ویکسین ورکوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د دغه خصوصي کمپاین مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ سره د پولیو وایرس د ترسیل مخه نیول ولدی. د هر عمر وګړو لپاره د ویکسینو د کمپاین په حق له د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف یو چارواکی ډاکټر جوهر خان مشال ریډیو ته وایي
مختلف وجوهات د پاره خپل خپلوان تمزي کاروبار سلسله کې مزي علاج سلسله کې هم چې دندي بارډر کراس کړي, نو دي کې عین ممکن وي چې د پاکستان نه وایرس افغانستان ته لاړ شي یا افغانستان نه دیزه ته راشي. دغه شی سټاپ کولو د پاره دغه شی درولو د پاره حکومت پاکستان د نېشنل ایمرجنسي اکشن پلان په مطابق افغانستان ګورنمنت سره هم رابطه وکړي, او داغي کې دا فیصله شو, ایکسپرټس دا فیصله وکړه چې مونږ به د 25 تاریخ د 25 مارچ نه پس به چې سونم بدا بارڈر کراس کئی آغی لبا پولیو ڈراپس ور کئی.
ڈاکٹر جوہر خان وائی پا نڑے کی یوازی پاکستان او افغانستان کی اس دغه د پولیو یا گزرن وائرس موجود دی. د صحت نړیواله ادارې یو چارواکی ډاکټر افتخار وای چې په یو ملک کې تر دریو کالو پورې د پولیو کیس رپورت نشي او هلته په ماحول کې د دې وایرس ښکار نشي, نو بیا هغه ملک ته پولیو فری سند ورکولای شي.
اوس چونکه د سیمه کې انوایرمنټل سیمپل زمګه پوزیټیو راځي, مطلب دې چې خطر اوس هم شته.
د صحت محکمې چارواکي وایي د خصوصي کمپاین لپاره به په تورخم کې ترانزټ ټیمونه لګوي, او سوشل موبایلایزرز یا اګاهې لپاره به کسان ورلېږي چې په موثره توګه یې سرته ورسوي. فرحات شینواره, مشال ریډیو, خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د صحت د څانګې چارواکو پریکړه کړې ده چې د بلوچستان د سرحدي پولې چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ کوونکو د هر عمر کسانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په دغه اړه ایوب ترین معلومات راکوي.
د افغانستان او پولیس ته چیرمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر باب دوستی باندې و خلکو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو یو نوې لړۍ به پیل سي, او په نتیجه کې به د ماشومانو په ګډون د هر عمر نارینه او ښځو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو وینا چې دا کار به د رواني میاشتې د 15 مینیټ څخه پیل سي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ځای د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
چې کم خلک بارډر ته ځي یا راځي چې د هر څو کلو وي هغه به پولیو واکسین اخی بیا به بارډر کراسي.
د نوموړي په وینا چې د لس کلو څخه زیات عمر کسانو ته به په کال کې یو ځل د پولیو څاڅکي خامخا ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره د خصوصي کارډو د ورکولو انتظام شوی دی چې دا څرګنده شي چې کوم کس څاڅکي خوړلی او څوک پاتې دی.
او دغه لمخه یو هفته لمخه موږ په ډیسټریکټ هیلث هاسپټل چې د چمنغه هغه کې ویکسینیشن شروع کوو, کارډو ورکوو, پر بارډر باندې ولې ډېر رش ډیر خلک جیو راځي نو موږ دا غواړو چې پرغه بارډر باندې رش هغه کم سی کدی کارت پر بارډر ښکارا کی نو دی بیا مطلب تلای سی کنی بیا بده چاس کی خوردا کارت کم دی د لس کال څخه بالا موږ خلکو تر یو کال لپاره دا کارت دی ویلډ دی پدې کی مطلب موږ د شجو د زنان لپاره جلا کی بنان بقاعده جوړو پاغه کی بدای سی چې زنانه ټیمان به زنانه ټیمان به زنانه کوم شوز چې کراس جیو راځي هغه ته چاس کی ورکه مردانه به مردانه تر کی هغه لپاره بقاعده موږ یو ډیر شګر سیستم هم جوړو
په کوټ کې د روغتیا د چارواک پوینا چې د چمن او سپین بول ډاکټر منس پر دغه سره دی پوله باندې په میاشت کې د څلبیش زرو څخه زیات ماشومان تګ راتګ کوي دغه ډول په چمن کې د چارواکو وینا ده چې د لس څخه بیا تر پنځلس زره پورې کسان هر ورځ پر یاده سوې پوله باندې اوړي او راوړي په دوی کې لویه کچه د چمن د هغه تجارو ده څوک چې د افغانستان د سپین بولدک په ویش منډې کې کار او روزګار کوي
درې نیمې بجې شو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه
وزیر اعظم عمران خان پسند د بلوچستان صبح کړی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د پنفسي اوارډ کې د 3% پانګه ورکولو ژمنه کړې ده. پرون د باجوړ قبایلي ضلع په ښار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال عمران خان د قبایلي ضلعو لپاره یو شمېر نور اعلانونه هم وکړل. د جنوبي وزیرستان مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لسګونو کسان د افغانستان د پکتیکا ولایت درمل ولسوالۍ ته د لویې جرګې په شکل کې روان شوي دي. د لویې جرګې مشر نن مشال بېګوت وویل چې د روان کال د فرورۍ میاشتې په 9 نېټه د برمل رخه سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اوتمانزو قوم د ملک خېلو بېګناه کسان وژل شوي وو. د سیمې امنیه قمندان مخکې ویلي وو چې وسوالې په نښه کړي افغان حکومت د پېښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د خیبر ترانسپورټ رانو په سیمه کې په یو پلازا د معلولونکو ګاډونه د ټکسونو اخستل کېدو خلاف نن احتجاجن د خیبر درې لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د خیبر په کټه کشته سیمه کې د لویو لارو د کامې ادارې لخوا جوړ شوي ټول تازه باندې افغانستان ته معلولونکو ګاډونه مالیا اخستل بیا پیل شوي. ترانسپورټ ران دغه ټول تازه غیرقانوني بولي او وایي ګورنر ورڅخه د 500 کلونو لپاره د ټکسونو نه اخستو وعده کړې وه. د خیبر پښتونخوا د واکسینیشن ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکونه د انکاري میندو پلګونو د شناختي کارډونو بندولو په اړه د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار دوه جمعتونو بندې د پسو د پیښې پس د نهو لاګره په پاکستاني وګړو فهرست خپور کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن دغه فهرست خپور کړی دی. هغه 28 کلن آسټرالیایي مشکوک دی چې ګمان کېږي پرون یې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوه جمعتونو د بری پر مهال نه سره کسان وژنو عدالت ته وړاندې شو. عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال برنټن ټارن باندې د یو کس سره ژمنې تور کړی شوې خو د عدالت جج وویل چې په نورو وژنو به هم تورن وي.
مهم خبرونه مو ورده اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خبرونه سروې په دغه خبرونه کې تاسو نن د مسکان افریدی خبرې اورئ. د خبرونه ملیحا امیرزاده تیار کړل.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره مسکان افریدی میلمنه ده. مسکان د قبایلي سیمې خیبر سره تعلق لرونکي یو کم عمره تیر اندازه ده. هغه د 2014 کال راهیسې د غشو ویشتو لوبه کوي. په قومي او صوبایي سطح په سیالو کې د کانسی سپینو زرو او د سرو زرو تمغې ګټلې دي. نن په پروگرام کې له مسکان افریدی سره خبرې کوو. لاغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشه وایو. مسکان السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یې تاسو؟
ټیک ټاک. تاسو څنګه یې؟
بالکل ټیک ټاک. ډیره ډیره مهرباني. اوریدونکو ته به ویل غواړم چې مسکان په سکول کې سبق وایي او په ډیر کم عمر کې هغه آرچری لوبه کوي یا تیر اندازی کوي. نو مسکان درته وایي چې تاسو چرته پاتې کیږئ؟ د خیبر سره خو تاسو تعلق دی کنه؟
خیبر ایجنسی سره زما تعلق دی او پېښور کې پاتې کیږم.
اوس خو ضلع شو کنه؟ اوس خو ایجنسی ورته.
بالکل.
نو پېښور کې تاسو زده کړې کوئ لکه سکول کې سبق وایي؟
جی بالکل. زه سکول کې سبق وایم. د 9th کلاس کې سبق وایم.
دا آرچری لوبه چې دا تاسو کله نه پیل کړه؟ ولیم پیل کړه؟
جی اصل کې بس بچپن نه زما د تیراندازی ډېر زیات خوښه وه. د نشانه بازی او داسې قسم لوبې زما خوښه وي. نو بس زما شوق د وجې نه ما د 2016 نومبر کې شروع کړی وه.
ها او اوسه پورې ماشاءالله لګیا یې. تاسو نو لوبه چې تاسو شروع کړ تاسو خوشاک وو کنه د دې د پاره تاسو اولنې سټپ یا اولنې ګام سو آیا داسې اکیډمیان شته چې تاسو تربیت پکې واغستو لکه سم اوغړل اول مچاته وې بابا ته مو ویلې
بالکل ما بابا ته ویل کور کې نو ما بابا هم له سپورټ کړم چې سٹارټ کړم او په دې په خبر کې یو سپورټس کمپلیکس ته پاره کې دغه لګیدلم د دې نېشنل لپاره کمپ لګیدلم هغه هغه کمپ کې زما سلیکشن شو بیا ما 1 مونت ټریننګ واغستلم بیا زما په فیف نېشنل آرچی چمپینشپ کې ټرایز شو کې زما سلیکشن شو فاټا ما فاټا ریپرزینټ کاږي کې زما سره ټیم نو ځکه چې فاټا نه فیمل پلیئرز نه وي نو ما انډیویډوالي کیم کړم
نو څنګه هغه کې بیا تاسو په کمی ساته لوب او کړه پینځمه کمی ساته وانیلو بابا د تیر اندازې تاسو په کیسه تمغه وغټله
هغه کې ما دریم پوزیشن اغستو برونز میډل ما اغستو او هغه کې ما ته ینګست پلیئر اف دی ایونت خطاب هم ملو شو او دغه چې زما ایج ټولنه کم په پاکستان کې شونه چې پلیئر
هغه نه پس چې دینو بیا تاسو لکه دا خو تاسو کیمپ کې ټریننګ واغستو تربیت ما واغستو بس په یو ځلی ګوره تاسو په کمی سطح برونز تمغه وګټله نو نور شوق او جذبه در کې پیدا شو بیا
بالکل بالکل او جی هغه نه بعد بیا ما لګ لګ پریکټیس کولو اصل کې دلته کې په فاټا او کې پی دوانو کې د سپورټس لپاره بالکل لکه توجه نشته د حکومت ساید نه اسپیشلی equipments بیشی نشته دیم اور academies نشته دیم نو ما پریکٹس هم ډیر زیات کم کېدلو خو بیا ما جاری ساتلو اور ما equipments هم خپل اغستلې ځکه چې حکومت ساید نه نشته دیم اور دلته کې اصل کې پلیئرز ځکه هم ډیر زیات کمی دا چې ډیر equipments ډیر زیات ایکسپنسیو دي خپل اغستلې نشي
مسئله آیا صرف جینکو لوبغاړو ته دي کنه دغه لکان چې د کم د قبایلی لاکو سره تعلق ساتي یا په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي نو دا صرف جینکو پلیئرز دغه مسئله دي کنه لکانو تم دي
دا نه کول لپاره دي مطلب پلیئرز لپاره رښتیا دي نه فیمل دي او کمیل دي دوه لپاره نشته دي خو لکه میل خو بیا هم لکه هغه خپل د سه بهر پرایویټ دي که هم گیم کولی شو خو فیمل لپاره خو اکیډمی ضروری وي کنه نو اکیډمی بالکل نشته فیمل لپاره نشته
او تاسو په خاندان کې کورنۍ کې د څه څوک خونو چې لکه تاسو باندې سه مخالفت کو چې الله دا ولې دا لوبه کوي مخې ته راځي
نه نه دسه بالکل هم نو ځکه خو ز مخ کې راغلم
او مسکان ساس رول ماډل څوک دی په ژوند کې
اصل کې زما بابا او هم زما رول ماډل دی زما بھائی چې کم دی هغه هم ما دې سپورټ کوي زغی نه دی انسپایرم
ها اخور د نه رښوا
خور خو ما سره راکی خو ډیر زیات محنت کړی ما سره به سټیډیم ته هم تلل ادم نور څه ضرورت واغې کړم خیال ساتلو
ها نو تاسو خور چې د مهری افریدی دا او د یو فعال د په آینده کې تاسو د سس پلان شته چې هم دا غي په نقشې قدم لاړ شي
اصل کې انساني خدمت خو هر چا دې زړه غواړي او ان شاء الله دا بیا سوچ وکم
خو په لاس تاسو توجه خپل ګیم ته راځه دا
او جی بالکل دا لکه فیوچر کې کبیا دا سې سونو
صحیح
بیا به سوچ کوم
صحیح نو مسکان لک شانتنور راته وای ما شل تاسو خو صرف د برونز یا د کانسې تمغې نه دی ګټلې بلکې د سپینو زرو او د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي نو دا په کومو گیمونو کې تاسو ملاو شوې دي
بالکل دا کله چې ما فاست ری سٹارټ کړم تقریبا 1 ویک شو او چې هبر پیس گیمز فیسٹیول سٹارٹ ولوم اغه په زما فرست ایونت په لندی کوتل کې ما کړو خبر پیس گیم لندی کوتل کې وو فاټا کې خو فیمل پلیئر نشم زما کمپټیشن میل پلیئر سره او اغه کې ما گولډ میډل اغستو فرست پوزیشن مې اغستو
ډیر ښه د اوساسو مقابل چې نو الکان لوبغاړي وو
جی بالکل الکان ځکه چې فاټا کې جنہ کې تر اوسه پوری نشته دي زه فرست اند اونلی ون پلیئر ام د فاټا ساید نو
تاسو بیا خیبر پیس گیم کې یو ځل تمغه وګټله او بیا د غشي
بالکل
دا د سرو زرو وکړه
اغه نه بعد جی جی اغه نه بعد بیا گورنر سپورټس اینڈ یوت فیسټیوال اغه کې ما پارټیسیپیشن وکړ او اغه کې ټول هر یو ایجنسی نه یو یو ټیم راغله خو هغه ټول میل پلیئرز نو او فیمل پلیئرز پکې کې هم نه خو ما غي سره هم مقابله وکړه لوي کې هم ګولډ میډل اغستم.
تاسو دوه ځلای کې برخه واخسته او بیا تاسو ته دواړو واړې ګولډ میډل ملاو شو. ښه، نو درې ګولډ میډل خو دې دا شوې. او بیا صوبایي صوبې کې دننه په کوم سطح باندې چې کومې لوبې شوې کې تاسو سلور ګټلې دي؟
اصل کې صوبه کې دنه یو 2000 یو کشمیر ډے باندې زموږ ایونت شو او د خیبر پختونخوا اندر واغه، نو هغه کې هم ګول مډل اغستو، او هغه نه بعد بیا یو بل په وومنز ډے باندې ایونت شو، نو هغه کې هم ګول فرست پوزیشن اغستو.
شاباش مسکان. او دا به نه ته پوسکو دا ارچری یا تیر اندازی چي دا د کې تاسو څه کوي؟ لکه مخامخ یو بورډي او بیا غي باندې نشانات څنګه تاسو کوي؟ د دې څو اصولي د دې لوبې
د دې رولز چې کم دي 30 میټر، 50 میټر، 70 میټر، 120 میټر، او هغه نه مخکې بیا ځي. نو دونه میټر نه دونه ډیسټنس نه مونږ دا گیم کوو، او ټارګټ فری سی غټ بورډ وي، تقریبا 3x3 وي.
او تاسو هغه کې خاص نقطه یې مرکز دا غي سنټر چې هغه تاسو ته اشتلې؟
جی بالکل، کولبولای ورته وی ټانکس
بول ځای چې ورته وی.
دین بعد زما لکه خیال دی چې زه دا شوټینګ سٹارټ کوم، دا کم چې ټوپک باندې کوي.
ښه، دا غي بیا څه خاص کلاسونه شته دی؟ زیونه شته اکیډمیانی؟
نو فعلا خدای ته کې څه خاص نشته دی، خو په فیوچر کې چرته راغ شو کني کور کې به څه تنظیم وکړو.
صحیح مسکان غره خاص کوي کور کې لپاره. کور کې غلک خطرناک دی؟
نه، مطلب مې نه و چې لکه څه خپل تنظیم ورته وکړي، لکه فیوچر کې کېدی شي چې حکومت دې سایت ته لږ خیال ورکړي.
صحیح. ښه مسکان، دا راته وایه لکه د دې لوبې ګټه بس تاسو بیانولی شئ؟ لکه ګټه څه ده، فائده څه ده، په ژوند کې تاسو کې څه بدلون راغلی دی؟
نو د دې فائده دا ده چې انسان لکه فوکس بالکل صحیح شي، لکه دا ډېر ټیکنیکل گیم دی، فوکس پکې ډېر زیات امپورټنٹ دی. نو چې کله تاسو دې کې بار بار فوکس کوې او خپل فوکس باندې سټیل کېږي، نو تاسو فوکس ډېر زیات ښه شي، او بل نشانه ډېر زیات ښه شي. داسې ډېر زیات فائدې تاسو کې صبر ډېر زیات راځي، ځکه چې دا ډېر یو صبر او دغه والا گیم دی.
سبق ویل ورسره خو تاسو جاری ساتلی، نو دا تاسو ته څه مشکل خو نه در پېښې؟ لکه هغه هر څه مینج کول، لکه وخت نظم چي دی، نو د سب لوبې او سبق په منځ کې تاسو توازن ساتلی دی؟
نو بالکل، لکه ګران خوشي خو بالکل ساتلی مې دی. اوس زه 9th اگزام باور کوم، 9th کلاس کې يم زه، نو بس روان دي دوانه.
تاسو په کلاس کې ودا غشان نورې جینکې همي هغه یې سوي چې کله چې تاسو وګوري چې تاسو دا لوبه کوي دا رقم چې زیاتره د الکانو سره منسوبېږي، نو دا هغه څه فکر دی او سوچ دی؟ آیا هغه وی چې مونږ هم کول غواړو؟
جی بالکل، د سه ډېر ماشومان شته چې هغه غواړي چې مونږ لکه سپورتس او آرچری سایت ته راشو، دا مونږ سٹار کو. خو بیا ما خبره چې لکه دلته بیسی فیسیلیٹیز ډیر زیات کمی را، بالکل اکوپمنٹس ماشومان ته نه ملاویږي، خاص کر کوچ او گراؤنڈز ورته نه ملاویږي. نو لکه څنګه بیا ماشومان راشي اور د سه گیم سٹارټ کی؟ کني د سه خماشمان ډیر دي، نه کې هم راتل غوړشته دي.
خمسکان تاسو خبرې کو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی، ایته وار ورکو.
وعلیکم السلام محترمہ ملی حمیر زادہ بی، تاسو ته او مسکان بی بی د زمال یقت علی سیماب لخوا سلامونه او احترامات. اب زه بجی لاول حسب روایت د دې ډاټ ګیرن او کم شیر په دومره کم عمر کې، مطلب دا چې رخل زده کړم کله خو د دې د لوبو روزي دی او لګیا دی په دغه سیالو کې چې کم دینو برخې الی، نو ان شاء الله چې کم دینو لاس په دوایو چې په مستقبل کې دی نور هم بریا عمومي لاس تراوړنی او کی جایزې او ګټي. زه به ټیپیکل یو پښتنه کوم چې کله مونږ یو ټارګټ پمځکه پروتي دي، ته چې کم مطلب ټارګټ بورډ باندې لګیدلې په هغه ټایم کې کم دینو لکه د دې فیلینګ صحیح چې بنسبت کا پرس کا دا ټارګټ ما ته اویزا نه دبرنا په خلا کې، او ما کا سپیسیفیک 20 او هغه مرکز کولی هغه نشانه دي، ته چې کم دینو پاغه نشانه غستل اسانه دي، دا به چې کم دینو ډیو ډیر زیات ښه اچیو کوي، او کنه په دې مزه باندې به چې کم نشانه لګی دلی او هغه سرکلی دا به ښه اچیو کوي.
اصل کې لکه بیسکس تر انسان سټ وی کنه په دې دی ار سی چکم بیسکس تھی اگر چ سائٹ وی نو کا ٹارگٹ فیس کا بڑے وی او کلان دی وی لکا اگے نشانہ یو شانتی راجی او جی لکا اس بڑے وی نو خما خطس و نشانہ برا خلے نو اگ لگ بدل برازی او چ زم اصل کے لکا ار سی چکم رولز اگے کے خوب از مکہ بندی سٹینڈ بلاڑی اگے من ٹارگٹ فیس لگی دلی وی
سب تن داتا پوسو کم نن سبا دا سوشل میڈیا دور دے کنا تس د دینا س ڈول باندے پس رقم باندے فائدہ پور گیمز پہ حوالہ بند تپوس کو
نو سوشل میڈیا زما پیج ہم شتدے فیس بک باندے مسکان آفریدی فاٹا آرسر آف فاٹا نم باندے پیج دے اور میڈیا والا چکم ٹول انٹرویوز اور زما چکم ڈائریز ای بن ما باندې لکھلی وی اگر ٹول راجی سوشل میڈیا باندے
مسکان سنگھ اپا نڑی والو یا انٹرنیشنل لوبو کے دیسے یا خستو ساسو سے رادشتا
انشاءاللہ زما نیکسٹ چکم گول دے گا اولمپک دے اور ان شاء اللہ ٹائم سر سر انٹرنیشنل لیول گیم ہوم کو
بس تاس تے ڈیرا ڈیرا کامیابی ہواڑو مسکان ڈیر خوندے کو تاثر خبرو بس اخر کے با دستا سو لخوا اور دل غواڑو چی ٹول اور دن کی جینا کے الکان چی تاسو اوری او نور ٹولم چی تاسو اوری اور دن کی زمونگا ای لا بس تاسو پیغام
زما ٹول ماشمان تا الکان تو جینا کو دا پیغام دے چی راشے جی سپورٹس کی صرف آج سی نا جی کم گیم ہم بھی سپورٹس کو ٹول لگ ڈیر خط گیم دی پکیں نو جی کم گیم مخوخ بھی آگا ٹرائی کے آج سی ٹرائی کے کتا شو کولش ولو خوخ مو شو شوک مو پیدا شو ولو نو راشے پدے کے لگ ہمت غواڑی تا شو پریکٹس ہو کے دے کیمپس کے لگ حصہ واخلیں اور پاکستان نوم روشن کی
ڈیرہ ڈیرہ مہربانی مسکان
تھینک یو خدا حافظ
ڈیرہ مننا خدا پامان اور دن کو داوا زمون سرنن مسکان افریدی چی دا پیخور نیرا سر خبری کولی مونگ امید کو چی نننے دا مرکہ چی وا بد ساسو خوخشی وی پر اتلون کو ہفتو کے بلا نورو ملمنو سر خبری کو تراغی دا زان خیال ساتے دا خدا پامان
تاسو چې سروې خبرونه اوریدا اوس وخت شوې ده زموږ د دویمې اونیز خبرونه جمهوریت دا تاسو د پاره په امیر ساحل وړاندې کوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواړي چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو پتیر خبرونه کې موږ لدی خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوریت ارزښتونه لري او تر ډیره حدا له وسنۍ ازادي پالې دیموکراسي سره سمون خوري موږ پتیر خبرونه کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې نامنې او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دوت ته هم تاوان رسولې ده خبريال او د پښتنو په اړه د یو کتاب د پښتون کوېشن لیکوال ابوبکر صدیق وایي لته ډیر شو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یاد وی جلا وطن کېدو یو لوی تشه پیدا کړی ده
د پښتنو ټولنه کې چې د یو قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنۍ مشرتوب کوي دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادی او معنا اجتماعی مشران دی نو د دوی وژنو هلته یوه ډیره لوی خالیګا رامنځته
ابو بکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډیرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې داسې بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په 1300 کالونو کې په قبایلی سیمو کې ډیر قبایلی مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو صلاحیت تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سما چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبراته او تجارت تبراته هغه ماته کړې شو. او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی وو، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یوه قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، حکومت سره به راشه درشه درلود، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلودي.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره په کې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلي بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته ښه راغلاست. تاسو واوریدل چې ناامنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په خ ډول وکا. پدې کې باید ټولو مهمه خبر داده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضاوي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري، یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه، او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورت حال نه نظام خیال دادی چې بیا دا پنځه لس شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
د دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې سره سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی، د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په ډیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
Thank you.
ಲವಂಗಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಾಚವ ಮರ್ಜಾಂಗುಲೇ ಸಿಂಗಾರ್ತದಾ